هم دی. د په 1904 نیویم میلادي کال امازون شرکت د آنلاین کتابونو لپاره جوړ کړ. وروسته یې دې شرکت ته پراختیا ورکړه او نورې برخې هم پکې شامل کړې. اوس د امازون شرکت پانګه تر 1 تریلیون یا 1000 میلیارد ډالرو اوړي. ټاکل شوی ده چې 53 کلن انډي جیسي د بیزو ځایناستی شي. جی سی له 1990 میلادي کال راهیسې له امازون سره کار کوي او اوس په امازون کې یو مهم مسؤلیت په غاړه لري. په امازون کې دا بدلون په داسې حال کې راځي چې د کمپنۍ د کرونا وبا د خپرېدو په لړ کې ډېره ګټه کړې ده. د امازون ویب تر ټولو ډېر عاید د کمپنۍ ته ور په برخه کړی دی. بیزوس ویلی چې نه غواړي یو مخ له کاره لاس واخلي، بلکې د دې لپاره چې کافي انرژي او حوصله لري غواړي چې د امازون له اجرایي ریاسته له تلو وروسته نور فعالیتونه وکړي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
زحمت شي برمو هر کله کوم شرخلی په دې خبرونه کې تاسو ته شعر لرو.
ها سړی چې رسمولې په کوترې او ویلې دا وطن دې زر جوړېږي، ها ژوند دې
دا څنګه شعر دی نقد اوریدل شي. د دې هندي فلم کیسې ته کتنه کوو.
سترګو جنگ دی محشر د مینی.
د دې سندرې شاعر راتوي.
دوه احساس سره ګډ کړی دي، دوه فکر سره یو ځای کړی دي.
د خبرونه پروسیو شیبو کې می د پیلبو پونم د لندو کیسو له کتابه یو کیسه درته غوړه کړې ده. نور مطالب هم لرو. دا ساتي رادیو مجلې په پیل کې مو په ننګرهار کې د یو نوي کتابتون له جوړېدو خبرو. په افغانستان کې لومړی کتابتون د یو شمېر راپورونو له مخې د امیر حبیب الله خان په وخت په 1901 میلادي کال کې جوړ شو. دا کتابتون عام نه و، یوازې د هغو کسانو لپاره و چې په شاهي دربار کې و. عام کتابتون په 1901 کال کې تاسیس شو. د هغه وخت چې کله د کابل پوهنتون پرانستل شو او د پوهنتون ته اکاډمیک مواد انتقال شول چې بیا لویه کتابخانه پکې جوړه شوه. وروسته بیا په 1905 میلادي کال کې د کابل عامه کتابتون تأسیس شو او دا لومړی عامه کتابخانه ده چې په افغانستان کې جوړه شوې ده. عامه کتابتونونه بیا ورو ورو د ولایتونو په مرکزونو کې جوړ شول او د نوې میلسیسي د کورنۍ جګړو پر مهال د کابل کتابتونونو ته سخت زیان واوښت. په تیرو نږدې 2 لسیزو کې یو ځل بیا کتابخانو ته پاملرنه زیاته شوې ده. حتی وړو کتابتونونو ته د خلکو ورپام شوي دي. په دې لړ کې تازه د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د روغتون دننه کتابتون جوړ شو.
د ننګرهار په حوزوي روغتون کې د پیوزاندو لپاره عامه کتابتون پرانستل شوی دی. دغه کتابتون په ختیځ کې د ملي ثبات ټولنې لوري د دې ولایت په حوزوي روغتون کې د پیوزاندو لپاره په دې موخه جوړ شوی تر څو روغتون ته راغلي خلک کتابونه ولولي او ګټه ترې واخلي. د یادې ټولنې مرستیال سرګند وایي د ملګرو په شخصي لګښت شاوخوا 400 بیلابیل ډوله کتابونه راټول کړي دي او خلکو ته یې د مطالعې لپاره په یوې ځانګړې الماری کې ایښي دي. نوموړی وایي د کتابونو له جوړېدو یې موخه په ټولنه کې د مطالعې دودول او خلک د کتاب لوستنې له فرهنګ سره آشنا کول دي.
په دې کې هر یو کتابخانه کې تقریبا د 350-400 کتابونو په شاوخوا کې کتابونه کېښودل د هیوادوالو د خدمت لپاره تر څو څنګه وکولی شي زموږ هغه ورونه چې د مریضانو سره راغلي دي هغوی د دغه کتابونو څخه سالمه استفاده وکړي.
په همدې حال کې روغتون ته راغلي پیوزان هم د یاد کتابتون جوړېدل د خلکو د مطالعې لپاره ښه فرصت بولي او له خلکو غواړي چې د ټولنیزو رسنیو د کارولو پر ځای د کتابونو مطالعه کړي.
انم نجی دا ولدا کتابخانه هټل خکار شوی چې خکار شوی جوړ شوی خلکو سات او دغه پر مختګ د تعلیم په برخه کې مخته وړاندې دي او خلکو ساتم په تیری کې التناس یو څه سره اوره پیدا وی
چې بي ځای وخت یې روح خبرې کو پر دای غیبت تو پر دای خبرې کو دغه به وس حالت په دې کتابونو کې امکان لري چې حدیث یو کتاب دی. حدیث یو کتاب راوخ هغه مطالعه دینه بل به تر خبره بل نشته.
د پیوزا ولډلی یو شمیر نوري بیا خوخ دی وای چې دا چاره پټولنه کې د کتاب مطالعه پیوړی کېدو سره مرسته کوي. دوی له نورو ټولنو او اړوندو ادارو هم غوښتنه کوي چې د عامه کتابتونونو د جوړېدو لړۍ همداسې دولتي او خصوصي ادارو ته هم وغځوي.
دستر ډېر ښه کار وشي چې دا پراخه شي او په هر انتظارګاه کې دا خو فقط دلته په دې انتظارګاه کې دا یو الماری لګېدلې ده چې په هر انتظارګاه کې هر دا ډول ځایونو کې باید کتابخانې جوړې شي ترڅو خلکو ته ګټه ورسي.
په همدې حال کې د پوهنتون استاد عبدالقیوم ساپی د مدني ټولنې له لوري په حوزوي روغتون کې د کتابتون جوړېدو اقدام ستایي او هیله مند دی چې دا فرهنګ به په ټولنه کې د کتاب لوستنې دود لا پیاوړی کړي.
زما په نظر دا خو ډېر غوره کار دی، ځکه په دې سره نه یوازې دا چې د کتاب لوستنې فرهنګ عامېږي، ورسره دا یو ډول په ځوانانو کې د ځوانانو په زړونو کې د مطالعې لپاره هڅونه هم کوي. دوی بیا په راتلونکي کې د نورو چارو په ترسره کولو سربېره کتابونه مطالعه کوي، د کتاب لوستنې سره د دوی مینه زیاتېږي. نو
د ننګرهار په حوزوي روغتون کې داسې مهال د پیوزاندو لپاره کتابتون جوړېږي چې په دې وروستیو کې دې ولایت کې د کتاب لوستنې فرهنګ د دودولو لپاره
په راپور کې مو واوریدل چې د ننګرهار په حوزوي روغتون کې د پایوازانو لپاره کتابتون جوړ شوی. په ځینو ولایتونو کې بیا فرهنګي هڅې په وروستیو کې پڅې شوې دي. غزنی یو له دغو ولایتونو څخه ګڼل کیږي. علت یې څه دی؟ د دې ولایت له لیکوالو او د ادب له یو شمېر مینوالو به په دې راپور کې واورو.
غزنی د اسلامي تمدن زانګو او ترڅنګ د ادب، فرهنګ او کلتور مرکز یادېږي، خو وایي په اوس وخت کې په دغه ځای کې ادبي، فرهنګي او کلتوري هڅې پڅې سوې دي. د دغه ځای لیکوالان، شاعران او ادیبان د دغه هڅو د کمرنګ کېدو بېلابېل لاملونه یادوي. شاعر، لیکوال او ژباړن انعام الله ګوهر چې په غزنی کې د غږ په نوم د یوې مجلې چلوونکی او د یوې فرهنګي ټولنې مشر پاتې سوی، وایي غزنی د ادب، کلتور او فرهنګ ټاټوبی دی، خو له بده مرغه چې په اوس وخت کې دغه هڅې پکې په ټپه درېدلې دي.
نی چې د فرهنګ او تمدن تاریخي ښار ده، دلته باید ادبي هلې ځلې، فرهنګي هلې ځلې ډېرې باید ګرمې وای، خو له بده مرغه له تیرو څو کالو، یعنی په خاصه توګه باندې د تېل کار، دا هېڅ فرهنګي کړنې، مثلا د کتابونو چاپ، د مجلو چاپ، د مخکتنو غونډې، فرهنګي ناستې، اونیزې غونډې، مشاعرې، که ووایم چې بیخي د نشت برابر دي، په ټپه ولاړ دي.
شاعر او لیکوال اریان جلالزی هم د ادبي الوزلو د کمرنګ کېدو خبره کوي، خو وایي د جګړو ترڅنګ یو لامل یې د خلکو اقتصادي بېوزلي، د فرهنګ پالو رټل کېدل او له دغه ځایه کوچېدل دي.
زما په نظر خو عمده علت کېدای شي چې د نامنی وي، او ځینې کسان ترور هم شپه د فرهنګیانو له ډلې نه، او دا هم یو عمده او اصلي علت دی، او کېدای شي څه ناڅه اقتصادي وزم د خلکو یو څه ټول په خپلو کارونو باندې بوخت دي، کېدای شي دا هم یو علت وي.
دا چې په غزنی کې د پخوا په څیر د ادبي، فرهنګي او کلتوري هڅو د ترسره کولو غوښتنه کېږي، نو انعام الله ګوهر وایي موږ په دغه تمه یو چې د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو، په شعوري توګه د ځوانانو د رابیدارولو او پوهې ورکولو په موخه بیرته دغه لړۍ تازه سي.
علت وروستۍ نامنۍ پیښې، ترور، د ولسوالیو سقوط، د خلکو له غزنی څخه بالخصوص د فرهنګي قشر فرار، ډار، وحشت، موږ په دې هیله انشاءالله چې دا حالات بدلون پیدا کړي او غزنی بیا لکه څنګه چې پخوا و، لکه څنګه چې ورسره ښایي د فرهنګ، د ادب په مرکز باندې بدل شي.
خو آریان جلالزی بیا په دې باور دی چې په غزنی کې د دولت او خلکو له لورې د فرهنګ پالو ملاتړ کولی سي بیرته هغه پخوانۍ هلې ځلې راژوندۍ کړي.
او که چیرته دوی د دولت لخوا یا د خلکو لخوا وهڅول شي، تشویق شي، نو کېدای شي چې فرهنګیان په هر وخت کې بیا سره راټول شي او بیا خپلې همدا فرهنګي چارې په مخ یوسي.
دا چې په ټولنه کې د خلکو لپاره د ادبي او فرهنګي الوزلو اړتیا څه ده، شاعر، لیکوال، ژباړن او د غزنی پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد مصطفی صفا وایي دغه هلې ځلې په هر اړخیزه توګه اړینې دي.
فرهنګي هڅې د یوې ټولنې د ویښتیا او بقا ژوندۍ لارې دي. دا هڅې خلک له انزوا او ګوښهګیرۍ راوباسي او د ټولنیز ژوند تلوسه یې پارولی شي. په هغو ځایونو کې چې فرهنګي راشه درشه، غونډې او فعالیتونه دود وي، هلته د خلکو علمي سویه لوړیږي، د تجربو لیږد رالیږد یې زیاتیږي او د تشدد او وچفکرۍ کچه را کمیگی.
استاد مصطفی صفازی اتوی ټولنه د انسانانو هغه ټولګي ته ویل کیږي چې په خپل منځ کې د یوې ګډې موخې لپاره ژوند کوي. ادبي، فرهنګي او کلتوري هلې ځلې په ټولنه کې د خلکو پوهه زیاتوي او شعور وربخشي.
زما په اند فرهنګي هلې ځلې او فرهنګي هڅې یو هغه څه دي چې د ځوانانو او د په ټوله کې د انسانانو استعدادونه ورباندې کشفیږي او روزل کیږي او د ټولنې او خدمت تر بلل کېدلی شي. په ټوله کې د ژوند تنوع او رنګارنګي زیاتیږي او د هغوی د ښېګڼو او پرمختیا چانس زیاتیږي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې په غزنی کې یو شمېر ادبي، فرهنګي او کلتوري ټولنې په فعالیتونو بوختې وې. هنري، فرهنګي غونډې، سیمینارونه یې کول، کتابونه، مجلې چاپولې او مشاعرې یې کولې چې د فرهنګ پالو تر څنګ ډېری ولسي خلکو به پکې ګډون درلود. خو اوس دغه ټول فعالیتونه تر ډېره له منځه تللي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په غزنی کې حتی مشاعرې پور کېدو دي. د غزنی ترڅنګ په میدان وردک کې بیا جګړو د مشایرو ټغر نه دی ټول کړی. په میدان وردک ولایت کې د یو شخ د سولې لپاره په نوم مشایره وشوه. دا مشایره په مرکز میدان ښار کې د لسکونو شاعرانو او د شعر د مینوالو په ګډون جوړه شوه.
دا شیر په جبل جګړې څخه د کرکې دا ژغونه د میدان وردګو ولایت د ځوانانو او شاعرانو دي. یو ژغ د سولې لپاره په نوم دغه مشاعره د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د افغان علمي کاروان له لورې جوړه سوې وه چې له جګړې څخه ستړو ښځینه او نارینه لسګونه شاعرانو، لیکوالانو او ادبپالانو پکښې کې ګډون کړی و. د دې شعرونه له جګړې څخه پر کرکې او د سولې سره پر مینه راڅرخېدل. د دې لډلې حبیب الرحمن مظلوم یار، اسرار ویسال او عادله ابراهیم خیل د جګړې پر شکیلو خو د اوربند او سولې ژغ وکړ. دغه مشاعره کې د میدان ښار د شاعرانو ترڅنګ د دغه ولایت د نامنو ولسوالیو شاعرانو هم برخه اخیستې وه. د کابل پوهنتون استاد محمود تقوا او شاعر نجیب الله سمن چې په دغه مشاعره کې ګډون کړی و، دغه ډول مشاعرې د سولې او د خلکو د یووالي لپاره ګټوري وبللې.
تر څو کولی شي د شعر او شاعرۍ له لارې نه ځوانان عامه ذهنیتونه بدل کړي، ولس ته خپل پیغام وړاندې کړي او ولس سولې ته واداره کړي او ولس دې ته واداره کړي چې په سوله کې ونډه ولري.
په دغه روانه جګړه کې تر ټولو لوی زیان ولسونو ته رسېږي. د دې په خاطر باندې دوی د خپل غږ اوچتوي تر څو نړیوالو ته او دغه ښکېلو غاړو ته خپل پیغام ورسوي چې سوله وکړي او نور په دې وطن کې آرامي راشي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. نایب خبرتیا وروسته د مهاجر اترونه پونم د نور محمد لاهو شعر د د پژ خبرو او بیا د دې شعر پاړه د شاغلی لاهو نظر در سره شریکو.
آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. آزادی رادیو ټکی کام.
مهاجر اترونه ته چې کوم پلاو بتللې تاوسانو با لزالو در کتلې دلمر گل با شو پشک که دلمر پتر ما کچنگ گردی او رنگونو با غبار که ونی ولی نیلوفر با دی اوبو پا مخچت ریسو ستا خایس با تری راتاو کڑی کڑی شو اوز هم چکل گرزی سپرلای اوز هم در پسیوی تا اوز هم ستا دستور گو تصویرونا خپلو بانو که ساتلی گلان زان در باندی سیندی که بارو تا دا وطن وارا اترونا مهاجر کرن او که جان لهم لگیا ده زرونا ری بی تورستر گه دی هماسی خایسته دی لس روشون دونا دی اوز هم اصل تا سی او مچه که اما غسی تو دی دی چه مسکه سی پس روشون دو دی هوا که پتر رنگلی که جوری که تو اوز هم پشنا پیالا که ده تریخ چای اگر دو داکی قاشو که ده بوری یه ها سری چه رسمولی بکاو تری او ویلی دا وطن دیزر جوری گی ها جونده ده هسکر اوز هم پخیالو که ده کارغان و دوریش ماری ده تالید چاو دلی شونده یب لپخی ده واو رو منس که ده توپک دور تاو دوخی تا تخنی گی خوشحال خان ده چا پیاد ده اشرف خان نجری لاهم هنکی بندی ده تا سندر اوز هم وایی قاصدان لروه را نقل مدد شو سلام باد را رسوی منت دم ده
لاهو سب ده مهاجراتون شیر تاسو ده زرو شیرونو پتیر ده شیر پیل کرده ده چه مخاطب تا بده تاوسانو کتل بیامو طبیعت یاد کرده المرگل او خوبار نیلوفر ده و با پمخ خوب پدی شد که نوشت داده ما پا باور چه پشتنی دی ده عرب شاعر علی اسپر ادونیس وی شعر جواب نده شعر پشتن نده چنگا پا همده ایساب پشتنی کوی چه المر پمزک چنگ گرزی او سپرلای بو سم در پسیده او گلان زان در بندشین دی او نوری پشتنی چنگا تاسو لدی سر موافق یست؟
ده باقو سر موافقیم یعنی پختن کول هم د شعر یعنی تر ټولو یو ښه راز هم همدغه ده یو د پختنو مطرح کول په حقیقت کې داسې یو پختنه چې هغه په خپل ذات کې خپل جواب هم ولري او یو ډول غیر مستقیم ډول سره د یو چا د ښکلا ستایل او یا د یو چا په یاد کې ژړېدل یا یو حسرت ښکاره کول یعنی دا ټول باید وکولی شو داسې پوښتنو په هغه لوښي کې وړاندې کړو
لهو صاحب د همدې شعر په دوهمه برخه کې بیا هجرت یادوي جګړه یادوي چې شته که نشته او دا مهمه پوښتنه د جګړې پر مهال کوي چې تورې سترګې دي هماسې شایسته دي دلته فکر نه کوي چې دا ستاسو له پخوانیو شعرونو سره چې په وطن کې مو ویلي دي توپیر لري یعنی له یوه مکانه بل ته په شعر کې ځي او په شته جګړې هم شک کوي
دلته موږ خو شاعر په دې پوه ده چې جګړه خو موږ غواړو چې سترګې د عمل چې ښایسته دي د دې نو مطلب دا ده چې کله سترګې هغه وخت بدرنګه کېږي چې اوښله نیسي یعنی اوښکې په رنجو ککړې شي یو تراژدی بیان کې یعنی دا هم هماغه غیر مستقیم د یو پوښتنې جواب ده چې همې مطرح کوو همې جواب وایو یعنی وطن که حالات څنګه دي دلته ما اشرف خان هجري هم یاد کړی هغه هم پردیس و هغه یو زندان کې ومړ یعنی دلته هم شاعر پردیس دی له خپل وطنه لرې کوي فقط زندانونه فرق کوي یو د یو طلایي قفس کې پروت ده یو د تورو تمبو شاته د ژوند تېرې سختې شپې تېروي خو په هر حال پردیسي هجرت که په هر نامه یا په هره پانه او پلمه وي خپل درد لري یو دردونکی شی ده او د دې پنجرې له منځه د یو چا سره د زړه خواله کول په خیال کې دا نو د شاعر دپاره یو ډول سکون ده لکه یو شاعر وایي چې لکه ژړېدل شیر هم باید انسان زړه سپک کړي سکون ورکړي آرامش باید ورکړي همدارنګه لکه جبران خلیل هم همداسې یو خبره کوي هغه بیا وایي چې څوک چې ښه ژړېدلی نه شي هغه ښه شعر هم نه شي لیکلی نو دلته موږ د دې پوښتنو کې هغه کوم دردونه هغه کومې ستونزې ناخوالې وحشتونه چې په وطن کې تېرېږي هغه موږ په یوه بله بڼه په یو بل لوښي کې وړاندې کړی دی. زه په دې باور یم چې شعر د کلماتو سره لوب یم دی. جګړه، جنگ، وحشت دا یو تکرار نومونه دي، خو د هر چا له دید او لیدلوري نه د دغو پیښو بیان تفاوت باید ولري. نو زیات په دغه تفاوتونو په ښودلو کې کلماتو ډېر رول مهم ده.
واقعاً چې کلمات په شعر کې ډېر اهمیت لري، خو یو شمېر زاړه ناقدان له اوسه په دې باور دي چې هر څه نشي شعر کېدی، یعنی هر کلمه نشي شعر کېدی. خو نبي کره کتون کې دا خبره نه مني. تاسو د مهاجراتورونو په شعر کې مثلا تریخ چای ته اشاره کوي چې پښنه پیاله کې دی، یو بورې ته اشاره کوي. څرنګه دغه رقم کلمات شاعرانه شوي دي؟
ډېر راته خو ما خو کوشش کړی چې زه دغه حالات په سمه توګه راواخلم او تمثیل یې کړم، خو دا به قضاوت به اورېدونکي یا لوستونکي کوي. خو ما خپله هڅه کړې او ځکه دلته مثلا په وطن کې موږ دا اوسنۍ دغه موجوده جګړه چې هلته ده، هلته هر لوری چې ښکیل ده، هغه څوک چې جګړه کوي، هغه چې د دفاع په نامه راپورته شوی، هغه چې همهلته اوسي، زما په نظر ټول هلته د یو مظلوم بڼه لري. یعنې ما ته ویلي دي چې عسکر اوس هم په خیالو کې د خپل کور د بام د پاسه د کارغانو د ورشمې شماري انیلته کارغان د مرګ په سم
دغه تبرا شو لهو سب هغه کوم زه پښتنه لرم هغه د کارغانو په برخه کې کنه. لیکن زه دلته یو شی پیور زیات کوم، مثلا امدغه تاسو چې تاریخ چا یاد کړی دی، دلته تاریخ چا تاسو یاد کړی دی، لیکن پیاله مو بیا شنه کړی ده، چای مو نه رښین کړي. نو زه فکر کوم کېدای شي چې لوستون کې د احساس وکړي چې دا شاعرانه ده، یعنی شعر عادي کلمات په بل معنا او یا د کلماتو د معنا بدلول دي. یا فرضاً تاسو د قشقې بوره په یو خوار ټولنه کې لکه د افغانستان غوندې له معشوقې سره تشبیه کړی دی، یعنی خوراکي شی او ډیر شیرین شی. مستقیم دا وینا نه ده کړی چې ته خوږه یې، خو تکرار ده. لیکن که چېرته وایې چې ته دوه قاشوقې بوره یې، هغه بیا بېله خبره ده. د کارغانو خبره تاسو یاده کړه، د کارغه سمبول نوی نه دی په نړیوال ادب کې. کارغه د مرګ سمبول دی، تکرار سمبول ته مو فکر کوي، تکرار سمبول ته مو مخه کړې ده. که فکر کوي چې افغان لوستونکي ته تکرار پروا نه کوي، ځکه چې سمبولونو ته مو په شعر کې توجه هسي هم کمه ده.
دلته کارغه د یو د وی پی خې د بیان د پاره استخدام شوی ده. مثلا عسکر ولې په خیال کې د کارغانو دولش مې دي؟ کارغه معمولا چېرته چې یو مړی وي یا دی هلته را پیدا کېږي، دا پته وي. عسکر فکر کوي چې کارغان ولې زما په کور ته راوي، که خیال کې حتمن دي د ماشومانو کسې دي په کور کې یو مرګ هلته یو جسد پروت ده. کارغه دا احساس کړی ده او په دغه خاطر چې دغه پیښه د دې د دروني جریان د دې په بدن کې چې په روح کې څه تیریږي له کوم ټکر سره، په دې حال کې ستاسو د جګړې په کرښه کې هم ده، د دغسې یو ښکیل ده، دغسې یو درد سره د دغه د بیان دپاره د کارغه سمبول ما راواخیسته چې لوستونکی ښه یعنې دغه موضوع واخیستلی شي. کارغه معمولا د یو پیښې تمثیل دی چې هلته یوه تراژیدي شوي او یو څوک مړه شوي په دغه نامه دلته راخته شوی ده، چې هغه موضوع کومه غوښتنه چې زما هغه یو ډول عیني شی ده انتظایي حالت نه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د آزادی رادیوی مجلې په دې پروګرام کې وړاندې یو نوی سندره لرو، نوم یې دی د سپوږمۍ سندره. دا سندره آسیه مهرابی ویلې ده. دا په اروپا کې ژوند کوي، هغه څه کوي چې د غربي سندرو په چوکاټ کې افغان شعر په سندرو رنګین کړي. مخکې تر دې چې دا سندره تاسو ته خبره کړو، را به شم له آغلې مهرابی څخه به واورم چې د سپوږمۍ سندرې په چمتو کېدو کې چا ورسره مرسته کړې ده او د شعر په برخه کې بل چا مشوره ورکړې ده، که یې خپله هڅه ده.
د سپوږمۍ سندرې د موسیقۍ جوړښت زما ملګري سرګي کړی دی، ګیتار هم د ژغولې او شعر ما پکې قالب کړی دی. په دې دلیل ویالی سم چې د دې سندرې کمپوز زما او د سرګي دی. په دې سندره کې بل نوښت دا دی چې ما د ځوانې او تکړه شاعرې عابدې سپوږمۍ دوه غزلونه په دې سندره کې ویلي دي. په استایی کې د یوه غزل دوه بیتونه او په انترو کې په هر یوه کې دوه بیته د بل غزل دا مې ویلي دي. دا کار تر اوسه پورې چا نه و کړی، البته په پښتو کې، په فارسي کې نه یم خبره. خو په هر صورت د دې سندرې یو بل نوښت دا دی چې دا یوازې د جاز بند او د ګیتار سره ویل سوې ده، او په دې سندره کې درې ګیتار غږول سوي دي. یو عادي ګیتار دی، بل باس دی، او بل الکترونیک ګیتار دی. نو زه غواړم چې د پښتو ژبې شاعري په تېره بیا د ښځو شاعري په یو نوي موسیقي کې یا په یو نوي جوړښت سره ټولنې ته وړاندې کړم. یو بل څه چې زه باید هیر نه کړم یا اورېدونکي باید هیر نه کړي، هغه دا دی چې کله چې یو نوی څه راځي هغه خلک باید ورسره عادت سي. او دغه زما کار چې دی په موسیقي کې، یا دغه د شعر انتخاب، یا دغه د شعر جوړښت، دا د دې سره خلک ډېر نه عادت دي، ځکه زموږ اکثره خلک په تکراري سندرو او په کافي سندرو اموخته سوي دي. نو دې ته زه ډېره حوصله کوم، خدای دې وکړي چې د اورېدونکو دا سندره خوښه سي او قضاوت د دوی په خپله وکړي.
له آسی مهرابی په مننې دوی وویل چې تر اوسه په پښتو کې چا شعر په سندره کې دا ډول نه دی ځای پر ځای کړی لکه دې چې د سپوږمۍ په نوم سندره کې د یو غزل په ځای دوه غزل راخیستی دي. همدا سندره به سره واورو. سترګو جنگ دی که محشر د مینې. د دې شعر شاعره عابده سپوږمۍ په اتریش کې ژوند کوي. عابده جان ستاسو دوه غزل آسیه جان سره یو ځای کړي. کله چې شاعر یا شاعر یو شعر لیکي، ښکاره ده چې یو احساس ورته پیدا شوی وي. احساس په مختلفو وختونو کې مختلف وي. تاسو به دا غزل په بیلابیلو وختونو کې لیکلی وي، خو سندرې د شعر احساس ممکن تر لوستونکي رسا ورسوي، ځکه چې د سامعه حس له لارې احساس نور هم ممکن څوک ژور را خپل کړي. څرنګه تاسو له دې سره موافق یاست؟
زه تر ډېره حده له دې سره موافقه یم، او موافقه هم په دې ما ځکه چې کله چې ما شعر لیکلی دی هغه ما خپله لوستی دی، هغه کوم احساس چې ما ترې کړی دی هغه بیل دی. او کله چې مثلا هغه سندره یا مثلا هغه شعر ما د سندرې په شکل باندې اورېدلی دی، واقعا هغه کوم احساس چې ما ترې کړی دی هغه بیخي متفاوت دی، فرق لري. یعنی څومره چې مثلا دغه شعر زه خپله لولم او زه خپله مثلا په غصات کې مې چې لیکلی یي ورته ګورم، او بیا یې چې څو وخته مخکې دغسې واورم، نو واقعا یو متفاوت حس را کوي او بل رقم احساس ته اخلم.
دلته چې دوه غزل سره یو ځای شوي دي، بیا مو احساس څرنګه دی؟
دلته هم احساس واقعا چې یعنی کچه ډېره شوې ده، په دې خاطر چې زما دوه شعرونه سره یو ځای کړي دي. مطلب دا چې دوه احساس سره ګډ کړي دي، دوه فکر سره یو ځای کړي دي، نو واقعا چې خامخا اغیز لري، تاثیر لري، او هغه هم په داسې یو قالب کې چې مثلا دوی یو نوښت کړی دی داسې وخت کې، یعنی هیچا تر اوسه پورې په فارسي کې خو په دري ژبه کې البته معلومات نه لرم، خو په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره داسې چې مثلا د یوه شاعر یا د یوه شاعر دوه غزله یا دوه شعر په یوه کمپوز کې ځای پر ځای شوي دي، نو واقعا چې ښکلا به خامخا دوه برابره شوي وي.
همدا دوه غزل، دوه مختلف احساس د موسیقي په چوکاټ کې، بیا هم قسم تکرار پښتنه ده، احساس دریم احساس اوریدونکو ته نه ورکوي؟
زما په فکر چې نه، په دې خاطر چې په دغه دوه شعرونو کې محتوا تقریبا چې تر ډېره نږدې پرته ده. په یو غزل کې هم هغه موضوعات راغلي دي، مثلا له نفرت نه سر ټکول شوی دی، او مینې ته د خلکو فکر ورراړول شوی دی، یا مینې ته خلک رابلل شوي دي. او په دویم غزل کې هم همدغه محتوا پرته ده، نو په دې اساس ښایي چې هغه احساس هومره پکې دریم احساس پکې راګډ نه شي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. د جنوري په میاشت کې 12 پښتو داستاني آثار چاپ شوي دي، لسې په افغانستان کې او دوه په پښتونخوا کې. په دې داستاني آثارو کې درې د لنډو کیسو ټولګي دي، نورې ناولونه دي. البته یو پکې داستاني اثر دی چې دوه کسانو په ګډه لیکلی دی. وړاندې په ازادي رادیوي ادبي مجله کې د خبرې په نوم کیسه لرو. ممنون مقصودی د افغانستان لګوت پښمارو تکړه ممثلانو څخه یو دی. د کونډې زوی په تلویزیونی سریال کې د شغلی مقصودی کار ګڼو لیدونکو ستایل دی. اوس ویل کیږي چې د دې سریال نورې برخې جوړې شي. مخکې تر دې چې په دې اړه د دوی له نظر خبر شو، دا به ترې واورو چې تر اوسه ولې د کونډې زوی د ستایل شوي سریال نورې برخې نه دي جوړې شوي.
د کونډې زوی سریال یا فلم چې را برسېره شو، نو د یو څه ځای ونیو او د پښتو هنرمندانو معرفي، کلتور، دود، تاریخ او هر هغه څه چې په ټولنه کې واقع کېږي د دې ښه منعکس کوونکی و. خو متاسفانه چې نابلل شوي میلمه یعنی جنګ، یعنی د جنګ نم هاخوا ته هغه پلیتو څیرو چې د افغانستان وده یې نه غوښته دور راننوتل او هر څه د ځان سره تبا کړل.
مقصودی صاحب، په روسیو کې راپورونه خپاره شول د کونډې زوی د سیریال د نورو برخو د جوړېدو په اړه باندې، آیا تاسو خبر یاستئ که دا سیریال بیا جوړیږي؟ ستاسو رول به پکې پخوانی وي به پکې او کنه؟
دا هڅه په پاکستان کې مو شوې څورواره، په کابل کې مې شپږ کلن مخکې وشوې، او په روسیه کې بیا اوازه ده چې ګویا د کوند زوی پاتې برخې ته چې د جوړش د برخه کوي. البته څلور پنځه کاله مخکې زه په جریان کې وم چې په لیکنه باندې ډېر کار وشو، حتی شل برخې تقریبا وو اتو لیکوالو په ګډه سره چې مجلسونه کول ولیکل شوې چې ډېره په زړه پورې وه. او په دې کې دا لکشانتې د ریالیزم د ادرس نه دقیقه راغلې وه چې دغه شل کاله چې شادبل نه وو دا چیرته وو، پته لګېږي چې شادبل چیرته وو او څنګه بیرته اوس ټولنې ته رادانګي، څنګه خپل کلي ته ځي، خپله مور، خپله کوژدنه، خپل ماما او ډېر نور دوستان څنګه پیدا کوي. دا کار وشو، البته صرف لیکنه پاتې شوه. د پروډکشن برخه زما خوږه، د پروډکشن دپاره خو یوازې کمره په کار نه ده، زما خوږه د دې پاره خو کمرمین په کار، د دې پاره خو ټایپاد په کار دی، د دې پاره خو لایفونه په کار دي، د دې پاره خو ساوند سیستم په کار دی، د دې پاره کمپیوټر دپاره په کار دی، د دې پاره خو میوزیشن سره د لوی اورکسټر چې میوزیک ورته جوړ کړي. نو اوس خو دغه زمانه نه ده چې د هر آرشیف دفتر موزیک راواخله او فلم سره ګډ کړه او دا نشر کړه. اوس خو د کاپیرایټ مسله دنیا کې ډېره مهمه ده. د بینان میوزیک به جوړه چې څه به لیکې، اکټوران به ته هم د هېواد نه او هم هغه کچان چې زمونږ نه لرې دي، مثلا زما ادکه مور دا په ناروې کې ده، عبدالله سموي په امریکا کې دی، جسور په کاناډا کې دی، مثلا هدف سه په امریکا کې دی، یا مثلا سویتا زما د فلم ډېره خیرینه دا په پاکستان کې ده، په همدې ترتیب ډېر نور. د دوی راغوښتل پاسپورت، هوټل، حقوق، د دوی اوبه، ډوډۍ، خوراک، بیمه، دا ټولې خبرې کرا ټولې کې دا بیخي د یو وزارت کار ته نه جوړېږي. نو که چېرته دغه سوال د وزارت کلتور نه وکړي، شاید چې هغوی خورمندې رایه ونه وهي، بلکې دغه میکانیزم چې ما درته تشریح کړ په دې باندې به اصلا نه پوهېږي. نو بناان که چېرته دا کار کېږي، زه د سر په سترګو آماده یم، او ولو ما ته معاش رانه کړي یا حقوق رانه کړي یا زما هر رنګه وخت ګزای کېږي، زه د خپل کلتور د بلې لپاره حاضر یم.
د کوانټې سوی د سریال د نورو برخو د جوړېدو په اړه مو د شاغلي مقصودی نصر واورید. له افغان فلمه به هندي وته مخه کړو. په هند کې د وایټ ټایګر یا سپین ببر په نوم یو فلم په وروستیو کې جوړ شو. د وایټ ټایګر په نوم د بالیوډ دا فلم په انګلیسي ژبه دی. په دې نوم په نړۍ کې نور فلمونه هم شته. د نړیوالې دوهمې جګړې یو روسی فلم هم په دې نوم دی. خو د هند دا نوی فلم څه ځانګړتیاوې لري؟ له عصمت څاروانه یې اورو.
د هند سینما یا بالیوډ د تفریحي یا بازاري فلمونو ترڅنګ چې یوه لویه برخه یې نڅاوو او سندرو ته بیلوي، ځینې هنري فلمونه هم جوړوي. په داسې فلمونو کې یو هم سپین ببر یا د وایټ ټایګر دی چې په وروستیو کې جوړ شوی او نیټفلکس خپور کړی دی. د دې فلم اتل یا اصلي لوبغاړی نه شاهروخ خان دی او نه کومه بله وتلې څېره، خو طبیعي او حقیقي ژوند ته نږدې کار یې د سینما د هنر پر هر مینوال اغېز کوي. دا لومړنی فلم دی چې آدارش ګوراو پکې مرکزي رول لوبوي. دا فلم د وایټ ټایګر په نوم د اروند ایدګا د ناول پر اساس چې په 2008 میلادي کال کې چاپ شوی جوړ شوی دی. که څه هم د فلم کیسه شایي په یو نه یو ډول په ګڼو فلمونو کې تکرار شوی وي، خو پیغام یې راښکون کړي. هغه ځای چې وای که غواړي چې په دې هیواد کې شتمن شي، باید یا سیاست وکړي او یا جنایت. په هند او په مجموع کې د هند په ټول بریا زمګي کې پر سیاسي فساد ډېری نیوکې کېږي. دا فلم یا سپین ببر چې ایرانی ول اصل امریکایي رامین بهرانی جوړ کړی، د یو بې وسله ځوان کیسه ده چې له یوې شتمنې کورنۍ سره موټر وان کیږي، خو د هغوی له لوري ورسره د مریې په شان چلند کیږي، او دا چلند د دې سبب کیږي چې یو مظلوم او تابع انسان جنایتکار شي. اصلي کیسه هغه وخت پیلېږي چې د بادار زوی یو سړی په موټر وهي او پړی پر بیوازله چلون کې اچول کیږي. پر د لیک لاسلیک کوي چې موټر یې چلاوه او یو څوک یې ووهه او بیا ورته وهم نه درید. ډایرکټر د فلم په پیل کې دا پیشه راشي خو نه مو پرې پوهوي او فلم شاته بیایي. د بیوازله هلک کوچنوالی ته د دې لپاره چې د شتمنې کورنۍ لپاره د بیوازله نوکر قرباني کېده په کیسو او فلمونو کې څه نوې خبره نه ده. ډایرکټر غوښتي چې کیسه وروسته وړاندې کړي او له فلم سره نابلده لیدونکي یو څه حیران کړي. د دې فلم بل ځانګړتیا دا ده چې ډېر ځلې د فلم کرکټرونه کامرې ته د مستند فلم په شان ګوري. دا فلم سره له دې چې طبقاتي اختلاف او سیاسي فساد راشي، دا هم نه پټوي چې د سوسیالیست ګوند مشهوره ولسي استازي هم په فساد کې غرق ده. سپین ببر فلم پر دې سربېره دا ښیي چې له بې وزلو او عامو خلکو څرنګه په زوره پیسې شکول کیږي او سیاستوالو ته رشوت ورکول کیږي. د هند په ټولنه کې د مریتوب او په مریتوب عادت هم د فلم یو اصلي موضوع ده. د فلم اتل په خپله جنایت کوي او شای ډایرکټر نه غواړي چې پر کیسې اخلاقي قضاوت وشي، بلکې غواړي په دې تاکید وکړي چې په یوه فاسده ټولنه کې یو ساده زړی انسان څنګه فساد ته بیول کیږي.
دا خبرونه له ساتي رادیو په منځني سپد دولش پښنی په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسداباد پارون پل علم او غزنی شهرونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیولې شي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
داستان د یو ژانر په توګه په نړۍ کې تر څلور پیړۍ لشه موده کې شي چې دود شوی دی. د ولسمې پیړۍ په لومړیو کې ناول لیکل دود شو، خو د لنډې کیسې تاریخ تر دې راورسته دی. لومړۍ لنډې کیسې د نولسمې پیړۍ په لومړیو کې لیکل شوې دي. د دې کیسو پلرونه آلن پو او نیکولای ګوګل یادیږي. آلن پو په 1940 میلادي کال کې مړ شوی او ګوګل په 1952 کال کې. د دوی تر مرګ راورسته لنډې کیسې په نړۍ کې هماغه چې پیل شوې دي نه دي پاتې شوې. په پرله پسې توګه په لنډو کیسو کې تغیرات راغلي دي. د معاصر لنډ کیسې په اړه یو تعریف وایي چې دا کیسه یوه شیبه ده، د ژوند یوه لحظه، لکه یو څرک. د ازادي راډیو مجلې په دې وروستیو کې مو ستاسو لپاره د خبرې په نوم لنډه کیسه غوره کړې ده. د بس په تمځ کې 15 مازدیګر سره مخامخ شوی یو. لومړی ځل دا سره تشکاره شوه لکه په عادي رسم چې باران ورېدلی وي. دې تشبیه ته خندا راغله، دې ته مې وخندل، دې هم وخندل. په دې تیرو څلورو مازدیګرونو کې هر پلا سرخاندو، خو خبرې مو نه دي کړې. یو ځل مې نیت وکړ چې راویې ژغوم، دې مې شخ وانه ورید که یې ځان تیر کړ. بیا مو په بس کې ترمنځ نور خلک ودرېدل. بل ځل چې مې پرې شخ کاوه دا کوزه شوه. نه مې پوخ نیت کړی چې راشي څنګ ته یې کښېنم. راژخوه مې بس ته له ولاړ کتاره پښه شوم. د دې لار مې څارله. له لرې مې ورپام شول چې طلایي ویشته یې د چترۍ لاندې غورځي. په دې پسې په کتار کې ودرېدم. مخې راواړوه، ویې خندل. ورته ومې ویل نن لکه چې ناوخته شوې. وخوځېده خو مخې راونه ګرځاوه. په بس کې چوکۍ ډک شوې، دا ودرېده. زه هم لنډ ورته ودرېدم. ورته ومې ویل ډېر بیروبار دی. ګوتې یې پر شونډو کېښودې. سر بارخوګانې د سر له خوځولو سره داسې وایسېدل لکه سره ګلونه چې نری شمال ته پینګې وخوري. ما د دې زرغونو سترګو ته وکتل، خو د سیمې سترګې ښکته واچولې. لنډ شین پتلونی اغوستی و، کرمیچو یې سرې کرښې لرلې، سپینې لنډکۍ جرابې یې په پښو وې. د باندې مې اشاره وکړه، څرنګه تیز وې. بیا یې ګوتې پر شونډو کېښودې، سر یې وخوځاوه. د کوزېدو ځای ته مې درې تمځې پاتې شول. ورته ومې ویل له کاره وروسته څوک ډېر ستړی وي، که دې زړه وي یوه ورځ به چېرته کافي وڅښو. دا ترهېدلې شاته شوه که بس ټکان وخوړ. له یوې زړې ښځې سره ولګېده. هغې غالمغال وکړ، دې آ وکړ. ګونګۍ وه، خبرې یې نه شوی کولی. سترګې ښکته واچولې. د بس ور خلاص شو، دا ښکته شوه. هاغه باران وهلی آبي رسم مې بیا سترګو ته ودرېده. د بس له کړکۍ مې پسې وکتل. آینې خوله کړې وه، دا نه ښکارېده. لهم دې لند کیسې سره ازادي راډیوي مجله راند غاړو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدی بی.